وانه درکې شلکه سلکه درکې ما اړیا بایستای تازه سر بیخي شریکې نیمستا وې نیمې زما
ډیر ځوانان په دې خاطر چې په شخصي کاروبار کې ممکن لستونزو سره مخ شي نه پیلوي خو ملک سهار وایي که د خپل کاروبار په برخه کې لومړنۍ تجربه ناکامه هم شي ډیر نور څه بتر لاسه کړي چې په بل کار کې مرسته ورسره کولای شي
که څه هم تړي ک ناکام هم سي ولې په دې ارزسته د تجربه وکړي ځکه ډیر څه فلاس درکوي یو خو زموږ عام ذهنیت دا ډول جوړ ده سموږ همیشه د خوانځي او پانتون د ډول روزل سي سموږ باید لنور سر کار وکړو موږ باید دی ادارې برخه وسیګو موږ باید په یو جی کې کار وکړو موږ دا هتا په دغه ټول د خوانځي او د پانتون په دوره کې موږ ته هتا دوه لیکچر به دی ډول نه راکول کی سموږ خپل څنګه وایډیا رامنځته کوم ان په ټول کې ذهنیت یو ډول پامنځنګ دې برخه کې نه دوم ډېرې وخت دی عملاً محیط ویني سی خلک ولاب دې برخه کې ناکامي کی ول دی پلان کې تجربه زما تجربه فرق کوي دیغو علاقمندي او زما علاقمندي فرق کوي دی غاډیا او د ماډیا فرق کوي کته تی وایډیا ناکام هم کی تاته د سلو نور وایډیا او الهام راځي ته نور فرصتونه پیدا کوي ته نور خلک پیژني نو په ټول کې ته دوم کار کامیابی کی معمولاً خلک اول ایډیا دوم ایډیا ناکامي امام اول دوم ناکامه کړي خو درې مې ډیر ښه کامیاب وکم یو دلیل نیم دا اوس یو غی نه ما کاپیان زبندې کټه واخستا او دا فکر مې وربند نه وکړ سی واسي اول ایډیا ولاړه ډېرې وخت اول ایډیا کله چې ممکن خلنه ته چورنه کې مونته دي نورو ایډیا او الهام درکوي
استاد سید قیاس سیدی وای ځوانان باید هڅه وکړي چې د خپل کاروبار په محل خپل مهارتونه ډېر کړي او کار په داسې ډول وکړي چې د دوی او ټولنې ستونزې ورسره حل شي
خپل دې باید خلاقیت وکړي هغه کاري اخلاق باید پیدا کړي مهارت چې لوړنې کې خو نه چلیږي اوس خو د ټکنالوژۍ زمانه ده دلته ما درته ویل کسب ته باید په یو دراستر وګوري فکر غواړي دا برنامه‌ریزي غواړي یو ښه انتخاب غواړي چې موږ څنګه وکولی شو چې یو کار انتخاب کړو نو دا ځوان باید مهارت زده کړي که خپله نه پوهېږي نور وګوري چې فلاني کمال تعقیب کوي
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري ځوانان څنګه خپل کاروبار را پیلول شي څه ډول خپل کاروبار ته مالی ملاتړ پیدا کولای شي او د کاروبار د پرمختګ لپاره کوم خبرو ته باید پام وکړي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د اقتصادي مسایلو له کارپو اجمل پیمان سره مرکه کړې ده چې تاسو اوریدو ته را بولم
زه فکر کوم چې هغه هیواد کولی شي چې ښه اقتصادي وده ولري چې په هغه کې ځوانان خپل ونډه په ښه توګه ترسره کړي یو یې هم دا کیدای شي چې ځوانان دې په خپل مثلا انټرپرنورشپ تشبث ته لاره پیدا کړي تاسو فکر وکړئ مثلا موږ او تاسو په هر کال کې خپل د مکتبونو او پوهنتونو څخه پر حدود 3000 محصلین فارغانه وو اما زموږ د کار مارکیټ چې دی یا د شغل مارکیټ هغه په هر کال کې نیسي کولی چې 3000 نوي کارونه رامنځته کړي ایجاد کړي نو په دې کې ضرر ده چې ځوانان دې په خپل په توان باندې باور پیدا کړي او دغسې نوښتونه وکړي چې په هغه کې هم د افغانستان اقتصاد ته ګټه ورسیږي هم دوی په خپله په کار بوختي او دوی اوسي کولی چې نور ځوانانو ته هم د کار زمینه برابر کړي
ډېر ځوانان وایي غواړي کار وکړي سوداګري وکړي او ګټه وکړي خو پیسې نه لري آیا د پیسو نه درلودل یو لوی خنډ نه ده که نه دوی بې پیسو هم کولی شي یو کاروبار را پیل کړي
خو کاروبار پیسې درته پیدا کوي نه
او که په لومړي سر کې پیسې نه وي نو دې څنګه یو کاروبار پیل کړي
تاسو فکر وکړئ چې د یو متشبث یا انټرپرنور او یو تجار ترمنځ توپیر څه دی تجار هغه څوک دی چې دفتن سرمایه لري پیسې لري هغه پیسې په کار اچي یا تجارت کوي صادرات واردات کوي که یو نفر ته دفتن ته $1,000,000 ورکړي هغه آسان کولی شي دوه درې کورونه ورباندې واخلي په کرایه ورکړي دا یو کاروبار تجارت متشبث هغه څوک دی چې آیډیا لري مفکوره لري په ټولنه کې یو اقتصادي خنډ ګوري یو ارتیا ګوري هغه ارتیا د لپاره دوی د حل لاره پیدا کوي او هغه د حل لاره اقتصادي کوي یعنی تجاری کوي انټرپرنور متشبث هغه څوک دی چې د آیډیا څخه کولی شي خپل د آیډیا څخه $1,000,000 جوړ کړي $1,000,000 جوړ کړي ډېر کسان موږ پېژنو مثلا اکثرا دا نمونه یادېږي مارک زاکربرګ اول پیسې درلودو چې فیسبوک شروع نه درلوده اما د ده آیډیا دونه موفق و چې اوسو کولی چې خپل سرمایه ځان ته جلب کړي په اقتصاد کې یو اصطلاح دی په نامه ډیټ کپیټل یا مړه پانګه په بانکو کې مثلا ډېرې پیسې شته خلک هر څوک لري امانه پوهېږي چې چیرې خرڅ کړي که یو کس پیدا شي وایي چې زه کولی شم ستا پیسو باندې تجارت وکړم ښه آیډیا لرم ډېر کسان پیدا کېږي چې دوی سره مثلا شریک شي
که یو ځوان غواړي خپله یو کاروبار را پیل کړي څنګه را پیل کړي او کوم خبرو ته باید پام وکړي؟
اکثرا ځوانان دي کوي چې دوی کله چې یو تجارتي مفکوره لري، دوی خوال دي کوي چې دا مفکوره هیڅ وخت تطبیق پته نه وړاندې کوي. ډیر د ځوانان سره زه مخامخته یم چې ما سره خپل مفکوره شریکې کړي چې موږ مثلا دوه کاله کې دې باندې فکر کوو، درې کاله کې جوړ باندې فکر کوو، نو زه ورته وایم چې که پنځه کاله مور باندې فکر وکړي فکر کول تهونه کول چې نورم فکر درته ایجادوي، په عمل کې جوړ باندې کار ونه کې، یعنی تطبیق نه کړي، ته نه پوهېږې چې دا ایدیا دې رښتیا هم تطبیق ورده کنه ده. نو دوی دی وکړي چې هر کوم تومره ایدیا چې لري دوی دی اول د تطبیق لارې چارې باید وسنجي. دومره خبره په انټرپرنورشپ دا ده چې ایدیا څخه څنګه ته بزنس کانسپټ باید جوړ کړي. ایدیا کولی چې وشا ایدیا مګر ماغه په تجارتي قالب کې اچول ځان ته باید مهارتونه ضرورت لري. نن سبا په انټرنیټ کې خپل په افغانستان کې ډیر داسې کسان ستا د ادارې ستا چې دغه ایدیا بزنس کانسپټ یا تجارتي طرحې ته تبدیلولو کې مرسته کوي. دریمه مرحله دا ده چې تاسو باید خپل د پاره یو بزنس پلان جوړ کړئ. څنګه د کوم ځای نه شروع کوم، کوم ځای ته باید مارکیټینګ څنګه وکړم، خپل مدیریت څنګه مخته بوځم، یعنی ټول د علمي عملي پروسې دي چې باید مخته بوځي. باید ځوانان دي چې کله ایدیا لري اول کار چې دوی کې ځي دفتر نیسي، بیا یا د دې کې چې عاجل یو ویب سایت ورته جوړي. حال دا چې دا کارونه باید ډیر وروسته په تجارت کې وسی، پیسې باید شانو باندې مصرف نشي، خود څنګه غوښنه چې پیسې نه لري، باید کوشش وکړي چې اول کې خپل مشتری وپیژني، د هغوی اړتیا باندې پوښتنه، خپل ایدیا پخه کې په اصطلاح بزنس پلان ورته جوړ کړي، بیا پانګه ورته پیدا کړي. بیا چې کله پانګه پیدا شو بزنس په خپل شو ودرې دی، عاید رامنځته شي، بیا کولی شي دفتر مونږ نیسي، بیا کولی شي چې نور کسان هم استخدام کړي، یا کولی شي چې ویب سایت دا شان جوړ کړي. په ټوله کې باید دوی ډیر کوشش وکړي جراتوکی کو تاسو او بیریری چې دا کار نکیږي، دا کار ستونز لري، دا شان لري، همیشه خې بس باید سړی کور کې کښینی، نو ستونز د پاره د حل لار حتما پیدا کیږي.
درنو اوریدونکو، دا ود دیونه د تاند چنګ خبرونه تربیه خو وخت ولري. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
د ازادي رادیو د حقیقت صدې د خبرونې ګرانو اوریدونکو، په دې بحث کې را سره د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست ښاغلی عنایت الله مومند او په دې اړه بغیږو چې د افغانستان معدن په څه وضعیت کې دی، د استخراج لپاره څه اقدامات شوي او څه اقدامات په پلان کې دي. په افغانستان کې اوس مهال د قانون وضعیت څنګه دی؟
قانون تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دغه دوه درې کالو کې چې کوم تیر شو هغه قانوني بڼه ورته آماده نه و، موږ وتوانیدو چې هغه قانوني چارچوب ورته جوړ کړو. نو په دغه دوه درې کالو کې قراردادونه نه دي ورکړ شوي سکتوري خصوصي، چون هغوی دې ته کوم لیوالتیا نه لري چې ودرېږي حقوقي چارچوب دې ورته جوړ شي او هغې نه بعد دې ورته ستراتیجیانې جوړې شي. هغوی غواړي چې قراردادونه ورته ورکړ شي
د قانوني استخراج لپاره، یا د دې لپاره چې تاسو معدن یا قانون ورکړي قراردادونو ته. په دې برخه کې عمده مشکلات څه؟
په لومړی کې دا و چې په خوا به قراردادونه چې ورکړ کېده، یعنی یو ورقه دوه ورقه قرارداد به. دویمه دا ده چې معلوم به نه و چې دولت آیا وړه قراردادونه ورکړي، متوسط ورکړي، غټ قراردادونه ورکړي، د هغې تعریف مشخص نه و. نو اوسنی قانون کې د کوچنیو قراردادو پروژو او د غټو پروژو تعریف واضح دی. منګه په دې وروستیو کې تقریبا د هغه تګلاره چې د رئیس صاحب جمهور لخوا نه تایید شوې ده، تقریبا 140 پروژې د ساختماني موادو، تقریبا 22 پروژې مو د سنگ مرمر او د تراورتینو د کرومایتو برخه کې اعلان تور کړی وی.
جناب مومن صاحب، یو پښتنه په دې برخه کې چې پیدا کیږي هغه دا چې تل په یو ډول سره د قراردادونو په ورکړه کې انتقادونه سوي دي چې په یو ډول سره گویا بیا فساد شته یا شفاف نه دي. په دغه موضوع ته څومره پام تاسو کوي اوس مهال؟
په خو قراردادونو کې مشکلات وو. یو مثال به زه درته درکم چې غټو پروژو کې مثلا کله به چې دا طلبي کېده، شرکتونو بعد رویلټي یا حق الامتیاز په هغه برخه کې به دوی غټه رویلټي ورکړه او قرارداد به وګټي. وروسته هغې شرکت به یا به تخنیکي ستونزې وي او یا به هغه ضروري تجارب چې باید ولري هغه به نه لروده او د هغې د پروژې د انکشاف مخنیوي سبب به ګرځېده. اوس فلحال موږ قانون کې خوشبختانه رویلټي یو رقم ده، فکس ده، او موږ سره د مالی موضوعات او تخنیکی موضوعات هم څیړو. تخنیکی موضوعات ډیر مهم دي، ځکه چې یو شرکت چې راځي دلته کار کوي باید په تخنیکی توګه عیناً تجربه باید ولري چې دوی وکولی شي چې په ښه توګه معدن ته انکشاف ورکړي. اوس چون په نوي قانون کې د معدن د کومې تخنیکی کمیټه ایجاد شوې ده چې هغوی ټول دغه داوطلبي بررسي کوي، دا بیا ځي شورای عالی اقتصادي ته، شورای عالی اقتصادي هم د نظر نه تیروي، بیا په اخره کې کابینې ته ځي، کابینه هم دغه موضوع، یعنی دا شفافیت موږ دا پروسه داسې کړې ده چې په مختلفو ځایونو کې دا چې کی
کله چې د قراردادونو یا د تړونونو خبره کوو د قانونو په دې برخه کې خلکو ته یوه پوښتنه پیدا کیږي چې د سترو قانونو موضوع څنګه سو، لکه د مساینک، لکه د حاجیګک او دا ځینې نور.
د مساینک په اړه باید ووایم چې موږ چینایي کمپنۍ چې د دې قرارداد ګټون کې ده هغوی سره موږ مذاکرات درلوده، تقریبا تخنیکی موارد مو ټول نهایی کړی دي، صرف یوازې د آثار او موضوع ده چې په هغه مو گزارش مشوره علی اقتصادی ته لیږلی دی، په خیر نږدې وختو کې د هغې تصمیم نیول کیږي. تصمیم که چیرې ونیول شو چې آثار دې ځینه لرې کړی شي یا د پاتې شي، هغې نه بعد نور کارونه ختم دي او کمپنۍ لرغونی آثار دي. بلې، او پاتې شوه د حاجیګک مو پرون همکارانو سره جلسه درلوده، انشاءالله په روان هفته کې گزارش آماده کیږي او شورا علی اقتصادی ته وړو. مخکینۍ پروسه چې وه هغه فسخه کیږي او انشاءالله نږدې وختو کې زر بیرته به اعلان ته.
تاسو په قراردادونو کې د شفافیت خبره وکړه، موږ مخکې هم قراردادونه د قانون په برخه کې درلود، دعوته د قانون وزارت په خوانی او چارواکو داسې ویلي وو چې ممکن په 2-3 کال کې ځینې مهم قانونونه چې د استخراج پیل سي ول تر اوسه نه دي پیل سوي. دا ځل خلکو ته تاسو وایست چې دغه قراردادونه څومره شفاف او څومره دقیق او په سم ډول دي؟
غټ قراردادونه معدن برخه چې ده یو مغلقه برخه ده، او هغه داسې نه چې په یو کال دوه کالو کې د هغې نه موږ وکولی شو چې استخراج شروع کړو یا هغې نه موږ ته عواید راشي. نو په لومړی کې تابان درې کاله، کم از کم درې کاله وخت نیسي چې هغه استخراجي مرحله تکمیل شي. چون په دغه دوه درې کالو کې هیڅ موږ کوم قرارداد نه دی ورکړی، نو موږ نشو ویلی چې مثلا نن زه ووایم چې موږ دغه قراردادونه ورکړي، د هغې نه موږ استخراج لرو یا موږ ته عواید لرو. نو که نن یا مثلا زما په وخت کې کوم قرارداد امضا کی یا هغه درې کاله، کم از کم درې کاله دی، او هغه بیا د قانون او د قرارداد مطابق بیا درې کاله هغوی تمدیدی غواړي، ځکه چې هیڅ کوم قراردادی نشي ویلی چې زه به آیا دوه کاله درې کالو کې اکتشاف مرحله ختمه ومه، ځکه چې دوی کله اکتشاف کوي تابند د ځمکې لاندې جیولوجي ده او د هغې هغه مغلقوالی، وروسته بیا هغوی تصمیم نیسي چې موږ څنګه مخکې لاړ شو.
اوس مهال یو شمېر معدن شته دي چې موږ د اوس مهال ترې ګټه اخلو؟
هو، تابند قراردادونه شته دی. موږ تقریبا یو مشمخ کې نه قراردادونه د سنگ مرمر امضا کړ، 15 قرار پروژه قرارداد مو نږدې وخت کې د شورای اقتصادي نه منځوري واغسته، او په دې روان هفته کې به ان شاء الله تاسو د رسنیو له خوا خبر شي چې موږ په امضا ته ورسو.
جناب مومن صاحب، په افغانستان کې یو بل موضوع چې کله د قانون خبره کیږي هغه هم مخې ته راځي، هغه غیر قانوني استخراج دی او حتی ویلې شو چې قاچاق د معدنو یا د قانونو، دغه موضوع اوس څنګه ده او په کوم حد کې ده؟
په دغه برخه کې طبعا شته دی، اوس هم خلک غیر قانوني استخراجونه او قاچاق کیږي معدن. دې لپاره موږ دوه حل لارې سنجولې دي. لومړی دا ده چې موږ د محافظت د معدن یو کمیټه ایجاد کړې ده چې په هغې کې امنیتي ارګانونه عضویت لري، په راس کې شورای امنیت او وزارت معدن دی. دغه کمیټه خپله یو دفتر موږ په وزارت کې لرو چې اوس خوشبختانه یو ریاست شوی دی. دوی ځي د خپل پلان مطابق هر روبه کې دوی 4-5 ولایته سروی کوي، بررسی کوي، او هغه غیر قانوني استخراجونه چې دي هغه شناسایی کوي او بیا وروسته گزارش راوړي دې کمیټې ته. هر هغه کس چې مثلا په غیر قانوني کیندنو کې لاس لري، د قانون د 15 مادې په اساس باندې دوی کولی شي چې وزارت ته مراجعه وکړي، وزارت ورته جواز ورکوي.
غیر قانوني استخراج یا کیندنه تر ډیره په کومو ولایتونو کې دي او کوم قانون دي؟
طبعا هغه ولایتونه چې نسبتا ناامن دي غیر قانوني کیندنه کیږي، منګه یو بل د حل لار چې ورته لرو او پلان مو دی هغه قانون منسازی ده، یعنی که چیرې یو غیر قانوني استخراج کیږي که هغه من قرارداد ته ورکو ته بند هغې غیر قانوني مخنیوی کیږي. نو په دغه برخه کې چې یو مثال یې زه تاسو د شاوکانی در کوم یا د تالک په ننګرهار کې تر اوسه پورې غیر قانوني استخراج کېده، همسایه هیوادونو ته په غیر قانوني توګه انتقالېده. اوس موږ قراردادونه پلاکونه مو جوړ کړي دي، نږدې وختو کې انشاءالله قرارداد ته
یو لوی عمده شکایت شو هغه په پنجشیر کې د کاني موادو قاچاق او غیر قانوني استخراج و په بدخشان کې او دغه راز په لوګر کې چې اوس هم موږ معلومات اخیستي دي، په دې برخه کې څه اقدامات شوي؟
د پنجشیر نه نیولې تر لوګره پورې پنجشیر ته موږ یو طرحه چې د رئیس صاحب له خوا نه منظور شوې ده، په پنجشیر کې د زمردو کانونه دي چې موږ را روان هفته کې اعلان ته ورکول کیږي، یعنی که چیرې اعلان ته ورکړو شو قرارداد ته ورکړو ته باندې مخه د غیر قانوني نیول کیږي. او پنجشیر امن ولایت دی، هغې نه وزارت ښه نظارت کولی شي چې ورشي. په لوګر کې هم همدغه شانتې مخکې دوه پروژې وې چې اکتشافي راپورونه ډیر وخت په وزارت کې معطل پاتې شوي وو، موږ خوشبختانه د هغوی راپور مو ارزیابي کړو، منظور مو کړو، یعنی اوس کوم غیر قانوني استخراج هلته نه کیږي په خپله په د کرومایټو برخه کې. هدف دا دی چې که چیرې قراردادونه ورکړی شي نو هیڅ وخت د غیر قانوني کیندنو ته زمینه نه مساعدي.
د یو پوښتنه چې خلکو سره دغه دا ده چې د معدنو یا د کانونو په استخراج کې څوک لاس لري تر ډیره؟
خود طبعا محلی خلق دی چې هغوی هم دی په خاطر باندې چې ځان ته یو نفقه یا ډوډۍ یو وخت دوه وخت پیدا کړي، نو هغوی اکثره وخت په همدغې غیر قانوني استخراجونو کې هغوی کار کوي او نور زورمندان دي، هغه ټولو ته معلومه ده. نو هغه
خلک دا غواړي چې څه وخت به موږ ښه عواید له کانونو څخه ولرو او هغوی تر ډیره په تخنیکي مسایلو باندې بحث نه کوي، چې کله خبره کیږي هغوی د عایدو او د پیسو خبره کوي. موږ به دومره یو بودیجه چې موږ تر یو حده پورې خود کفایت ته ورسوي له معدنو څخه به دومره پیسې څه وخت ترلاسه کوو؟
که چیرې قرارداد ورنه کړی شي ته هیڅ وخت عواید لاسته نشي راوړی. دویم دا ده چې د لوی قراردادونو دپاره اوس فلحال، یعنی هغه ظرفیتونه چې ضرورت ورته اوسیږي اوس فلحال وجود نه لري. نو موږ په لومړی کې کوشش کوو چې کوچني قراردادونه ورکو او انشاءالله همدا اوس هم عواید نسبت مخکې نه لوړ شوي دي، او پر روان کال کې به انشاءالله تاسو د دې شاهد اوسیږي چې عواید به دوچنده شي، یعنی قراردادونه حال د جریان کې دي. یو بله مهمه برخه چې اکثره د رسنیو د نظر نه ولیدلې هغه د نفت و ګازو برخه ده. موږ په نفت و ګازو کې هم قراردادونه لرو، لوی قراردادونه لرو، چې تقریبا یو مثال زه در کومه د افغان تاجک پروژه ده، هغوی کې $80 میلیونه سرمایه گذاری کیږي، تقریبا 1200 کیلومتره سایزمیک شوی دی او یو څه برمه کیږي چې انشاءالله تر نیمایي تر 2000 پورې انشاءالله تکمیلیږي. په هغې سره څنګ کې موږ د ګازو نه د برق د تولید پروژې دي چې $1 میلیون عواید دولت ته راتلی شي، ځکه چې موږ په هغوی باندې ګاز خرڅوو، چې یو یې د مزار پروژه ده، یو یې د بیات د شبرغان پروژه ده، چې په روان هفته کې موږ هغه د مسؤلیت چې د ګازو موږ لرو هغه انشاءالله ورته آماده کیږي او ګاز ورته ورکول کیږي. یعنی جامن موږ پروژې لاس لاندې لرو چې انشاءالله په آینده کې به ښه عاید ولري. مننه تاسو نه ډېره زیاته.
Thank you. سرگو ملنگو ما چاہی دی سرد قشی سال سرو سرگو ملنگو ما تاں پگردہ شروع بی ملنگ راشا